بعد
متابعنا كاسي اسكور من كاسي وزيفة من دولة
منصور الفات هلا من دايش دخل كو اقتصادي ستونسي هواريشي چوار سرادادا او نورو ندافانو كار هم بيرتا خشي
لدي سراد اخبروني نمائي برخي تورسيدو وسم واوري دا دي ساد لان خبرونه د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږ کال د ګزن یا پولیو 15مه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بلاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیرر دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرهان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخت للی دي، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو خره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مدنه چې وخت راکړو مکسر خبرې کوي. په پیل کې کرته دا وایس چې وګمت څوک دا پیدایښت چرته شوې دی او د خپل زده کړو په اړه لاندې راته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانم وګمه بارک زی دی، په ننګرهار کې پیدا شوی یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې دی د روښان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایم اغلی بارک زی چې ښوونځي اوله ورځې کستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک درسره و، او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، او هغه وختم زه کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دوره نه پوهېږي، مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمون کور په لالپورې کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمون د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تللې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی دی، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تیر کړ به ما ته چې وو دا اوس موږ شامله وو دا بیت مکتب ته لاړ شو راشي. او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل زه به په غیب کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خان دي ما پورې وایي ته به هم په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلی او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه پیاد وي ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي نوي ځواني وي کله کله ځواني وي د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ما ته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې ده دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټولو نه. نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده د دې په عمر کې نورې صنفیانې زموږ نه دي.
وږمه جانې دا م راته وایه درسونو کې څنګه وې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې هو داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو دا زه خپله په مکتب کې اول نمره وم یعنی اګر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه. نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړه یم دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي ماته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم. نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به چې نه زه باید د نور صاحب په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله یعنې ټولو کې ښه وم او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایې په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زموږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم نو زه انجینرۍ ته راغلم. انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټول ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدل چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې خزینه او ته خدمات وکم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لوی سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمات وکم میرمنو ته.
اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي؟
نه، زه خپل فعال حال د سیاسي علومو پانزي مسله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوه، نو ما د ځینو شبکو سره کار کو. تقریبا ما خپل نه کال چې ده په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو لپاره. هغه چې کله تحولات راغلل، نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کو، بیا چې کله تحولات راغله، نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. خپله ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره، او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټي منشي وم هلته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سورې برخې ته کړی دی، او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي، که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما د خپل دور نه دی په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کې ماته به زما ملګری چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپل تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې و هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې و باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ماته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا، نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي، ځکه که د کور نه راووځي اول هغه ستا خوښه همسایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راووځي، حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوښه د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه لپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی، یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي او مګر کله چې زما کار ولید کار می زما ولید او ټولنګ تزر او ته ما وې زما خدمت ولید چې زه خلکو ته کوم تاسو یقینو کې چې هغه زما ملاتړ کو یعنی زبې چې کله کابل تتلم زینو ملي برنامه ته زما ورنه بس ما سره تل هغه به زه تشویق کولم چې ته کولای شي ته کولای شي چې ته خدمت وکې او خلکو لپاره یو څه وکې که د خلکو د ژوند د سنتیا د لپاره زه هم کچرته او میرمن هوټو کې صادقانه شکل باندې راووزی مبارزه او کیاتمن کورنۍ د غیم لاټر کوي
خوشاله يم چې د سیو خ کورنۍ د پنسيب شوې ده وګم جانې راځي چې ساسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو د ورونو یادونه مو کړه څو خويندې استې ورونه څو دي مور په لار اتمن کورنۍ کې شته او په کور کې کوم کار کې تکړه یې
په کور کې خو پینځور نه مې دي او سلور خويندې په کور کې چې زه کله مې چې په تا باندې شپزي نو زه زم شپسخانه ته اتمن دوی لپاره شپزي کوم خو زما ورونه ماته زیات کله وي وینه ته شپزي مکه و نه زور ته چې زه د شوق نه شپزي کوم وینه ته د سیم مونږ ته وایي د سیم مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندي وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندي مثال لري ورور خو چې دی وایي خو شپسخانه ته نه داخليږي نو زه ډیر کله خاندم ام نه پې چې نن خو زه تاسو ته شپزي وکم نو کله کله بیا زور سره ټوکم کوم هغه ما سره ټوکی خو هغه ما ته وی چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لري ته به ته شپزي ونه کی او د کور په کارونو کې مداخله ونه کی پې نورې خويندې شته چې نورې خويندې یو کی خو شپزي ښه کولای شم د نور کور کارونو کې چې خیمه تکلیم خو کله چې زمې ملګرو ته هم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم هغه ما پوری خاندي وای نه مونږ باور نه کوچی د کور کارونه وکول شي ځکه چې انجلی چې ټولن تراو زیات چې بهر کار کوي هغه د کور کارونه کې ډیره زیات تمبل وی وي هغه نشي کولای خوشبختانه ځکه یو خزینه کده بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې سوی ما خخ کاری چې د کور کارونه مرتز ده وسی د کور په کارونه کې د کور په سلیقه کې تکړه وسی نو زه شکر ده خیمه تکړه یم د کور په کارونه کې کولای شي
کله کله چاش پزی کوي څه خ په خي کنه سوزي
نا شکر الحمدلله تر اوسه پورې همې سنې دي سوځولي نو شپسانې ته تلې بیرته مور تشویق کړې مې نو مکرونی خو په خوله شم منتو خو په خوله شم دا سیوري چې نور څه چی خې په خوله شم خې په شوق باندې په خو مو خم په خېږي
منتو مکرونی خو په هر حال خو د غوړي په خول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې ځکه چې کله یو ځلې شول شي او کله یو ځلې خره شي دا سی عموما کیږي دا زما تجربه په دې برخه کې لګې ډیره خرابه ده په دې اړه مرته وای وګم جانې په کور کې خويندې چې د نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان باندې لپاره وقف کړی د افغان خوځو ته هم په تیر کې پوس کې او څه وکړي په ټوله کې د نور نارینه برخورد په افغاني ټولنه کې د میرمنو سره څنګه ارزوي که په تیر نه را پیل کړی ځکه چې تاسو په تیر کې کار کړی دی پتیر کې دا وضعیت څنګه او هغه مهال چې لخصو کار کولای شو او اوس چې اوزه بهر ته دغه وضعیت څنګه ارزوي
بېلکل او دا سره چې په وایلو کې چیر کار انسان شروع کوي اتمن د منفي خبرو سره مخامخ کیږي او د مثبت خبرو سره مخامخ کیږي ما خپل چې د ټولنې یعنی د ډېرې نارینه او ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مکوا ته سیاست برخه کې مراوزه ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پوری خنه وي یعنی زما خپل د ټولنې نارینه چې ډېر کله زم ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو مزاحمتونه کوي خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته وکی نه دي هغه صرف کوم لارې چې دا تعقیبي او دا په دې باندې پوهیږي چې دا درسته ده زه هم چې کله هغه د موافقت پوړې او ترسیږي نو بیا ټول وروسته تشویقي کاغه کورنۍ او کله ټولنې نور نارینه نو ټولنه کې مخکې ډېر زیاتې ستونزې وي حتی هغه زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یو ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یو شبکه کې نو هغه هم چې یعنی په سلو کې شپېته فیصده باتمن هغه وي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مکوه او څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک خنه وایي نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي نو زه هم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې په موافق هم وسو. نو تیر نظام کې سم ده من لاس راوندل لرودل ډېر لاس راوندل مخبلم لرودل ځکه سو مډال هم لرم د اروپای اتحادی او د ناتو څخه هم لاس ډېر ستاین لیکونه یعنی ماته راکړ شوي زما د کار په برخه کې تشویق شوی یم. ما په کله بچې هر کال عزت لم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنی ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به چې کله چېرته سیاست ته راووځم نو اتمن چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تشویقونو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو موږ چې کومې هیلې لرودلې سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو. مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوې دي حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي. زما ډېرې ملګرې دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو د خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګرې چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیلې دي دومره ناهیلې دي چې انځې نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه سوځولي هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو هغه ښځینه هم په کور باندې ناسیدی حکومت خلا په ځای باندې پریده ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې خو ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات بل رواني مشکلات دي. خو دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لروده مګر اوس چې زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټول چې د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو انشاءالله چې تغییر به راځي حتماً به تغییر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپل د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فعلحال زه په کور یم هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمه جانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې و بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دنده نشته د دې په ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي.
نه شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي بېکاري په یو کور کې خو حتما دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتمان یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نشي کولای چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولای چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې خپل اولادونه خرڅوي. زما خپل ملګری ده، داغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې د خاوند یې پاسېدلی دی، داغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین سیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، 15 کاله 18 کاله به ترېنه مشرانو، یعنې کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي، د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلاتي ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 8-9 زیارس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتمن که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل. وګمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر، شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، اتمن آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به اتمن رامنځته کیږي. نو زه هم که نجونې چېرته ځانونه مصروفه ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات خوشي دی. یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، ظالم یار سلامی ولاڈیاما،
ظالم یار سلامی والا ڈیاما وڈ لے لو وڈ لے لو سہاگے شمع لگے گلاں پڑے جب مسلمانم یار میں ہندو سے مسلمانم وڈ لے